د کابل په وخت د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې قادر جلالوف راسره دی. د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې ده، خو خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې اوري چې د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د دوحې خبرې د افغانستان د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لار ده. د وخت په صورت کې به نور راپورونه هم واوري، خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نونسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. چراکه وی لا هم په غزنی کې د برمتسویو کسانو برخلیک معلوم نه دی، او د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادي او په تیرو نونسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تیره شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکلي دي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا د رسنیو کارکوونکو دي چې د شفاف او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېر مېړانه شي. په تکم دوه میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د نیکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوان، او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې ووژل شول. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د فی وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو ټولنو لاستازو سره وکتل. د هغه په وینا دوی او شریکانو یې غوښتل چې مستقیم د رسنیو او د غیر دولتي ادارو له مسؤلینو واوري چې همکارانې له څه ډول ګواښونو سره مخامخ دي. چارواکي وایي لا هم په غزنی ولایت کې د برمتسویو کسانو برخلیک معلوم نه دی. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو د سیمې قومي مشرانو او مخورو هڅې پیل کړي دي چې دغه کسان را خوشي کړي. دولتي چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو وسلوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې څو ځلې له موټرو څخه تر پنځه ویشت زیات کسان کښته کړي او له ځان سره بي ولدي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسېږي. د خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي، او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
د شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به د 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. سمور غلا ازادي راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. نوموړي د دسمبر پر 9 د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د واکسین د ویش پر لړۍ انتقاد کړی او دا پلانې وروسته پاتې وبله. د ولسمشر ټرمپ ادارې پلان درلود چې د روان کال تر پایه 40 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د دې ناروغي د کنټرول مرکزونو د معلوماتو له مخې یوازې 11.4 میلیونه دوز واکسین ویشل شوی او 2.1 میلیونه وګړو د یاد واکسین لومړی دوره اخیستی دی. جو بایدن ویلي که دا لړۍ د اوس په څیر روانه وي، د امریکا د خلکو د واکسیناسیون چارې به میاشتې نه بلکې کلونه وخت ونیسي. منتخب ولسمشر د روانې میاشتې په سر کې ژمنه کړې وای چې د خپلې کاري دورې په لومړیو 100 ورځو کې به 100 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یو جنایي دوسیه پرانستله. د کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبله غلا کړې دي. دغه دوسیه چې تېره ورځ پرانستل سوې نوې پوښتنې راپورته کړې چې که ناوالنی په دې تور محکوم سي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ سي. الکسی ناوالنی دا تورونه رد کړي او هغې د حکومت له لوري د غچ اخیستنې یو اقدام بللی دی. ناوالنی وایي د روسیې حکومت د ده د مسمومېدو په قضیه کې لاس لري او زیاتوي چې اوس چې له هغه پیښې ژوندی ووت حکومت د دې پیښې تر شا د موجودو لاسونو د افشا کېدو څخه ویره لري. الکسی ناوالنی پرون د دې دوسیې تر پرانستلو وروسته په ټویټر پاڼې ولیکل چې پوتین یو غل دی او چمتو دی هغه کسان ووژني چې د ده د غلا پر وړاندې چپ نه پاتېږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې پرون ویلي چې یو شمېر غیر انتفاعي ادارې چې الکسی ناوالنی یې چارې پر مخ وړي له خلکو څخه 500 میلیونه روبله چې د 2.9 میلیونه ډالره کیږي راټولې کړي دي. په کورشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغه زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلي او له 10 زیات یې ټپیان کړي دي. دغه زلزلې د پلازمېنې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یا یې ورته زیان رسولی دی. او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارډین د 90 کلونو په عمر مړ سو. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې د موډ په یوه ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکوره ری ولاړیو ترکیب د موډ او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستای وو. د خبرونو پای دوستانو دا خبرونه کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مخکې ویل د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې به د راپورونه هم واري. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزورې پروسه ده، خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لار همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني د ډی پی ای له خبري اژانس سره پرون په ځانګړې مرکه کې وکړې. نو موري دغه راز په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتېدو یا د وټولو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. په دې اړه نور تفصيل نور یاس نوري راکوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزوري پروسه د بریالۍ شي، خو له دې پرته په دې هېواد کې د شخړو د پای ته رسېدو بله لار نشته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډی پی خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بي خبره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پرېکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي، که ناتو د کړې ژمنې سره سم پرېکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي، آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پرېکړه کوو خطرونه لري، که پرېکړه وکړو چې له دې هېواده ووځو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي، او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو تبن د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو، او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي وو
If we stay, we risk continued fighting. And even longer term
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو او آن د اوږدې مودې لپاره په کشکیل پاتې سو، خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل سي او هغه پر مختګنه له لاسه ورکړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي د روزنې هغوی ته سلا ورکول او ملاتړ ماموریت دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یو کمزوري پروسه ده او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاوې د جنوري په 15مه پیل شي په دې هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. دوستانو اوس به ورسو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پر کومو مطالبو باندې مقاله لیکلې دي. مصر رسپانی په حیرتانو بندر کې د رشوت اخیستو پر مهال د مشرانو جرګې د دریو غړیو نیول کېدل شوې اقدام بللی، خو ټینګار یې کړی چې تر دې وړاندې هم ځینې چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي خو سزا نه ده ورکړل سوې. لیکوال د فساد د قضیه یو شعار او کمپاین یاد کړی. لیکوال یو شمیر دلایل لیکلي چې همدا اوس هم د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون ګڼ شمیر برحاله حکومتي چارواکي د فساد او بډو اخیستو اړوند په لویو قضیو کې شکل دي، خو په وینا یې حکومت بیا په برخه کې دوه ګونی چلند کوي. ورسپانې ادا کړی چې حکومت د دغو سناتورانو دوسیه ځکه رسنی ذکرې تر سوله نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي او مرستې را جلب کړي. لیکوال ټینګار کړی چې د حکومت له دا ډول تکراری ژمنو خلک ستړي سوي دي او په وینا یې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې عملي او کوټلي ګامونه پورته کړي. هشتې سوب ورسپانې هم د فساد په تور د دریو سناتورانو د نیول کېدو په مسالې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان د جزا په کوټ کې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکونکي دواړه مجرمان بلل سوي او دواړو ته سزا ټاکل سوي، خو د لیکوال په وینا په خواشینۍ سره چې په دغه قضیه کې د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستل سوي کوم چې دغو سناتورانو ته د 40,000 ډالر رشوت وړاندیز یې کړی و. سرمقاله کې ټینګار شوی چې ارتیا د څو حق کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي کوم چې په دې قضیه کې همکاري کړي او زمينه یې برابر کړې ده، او هیواد دولتي ورسپانې د هدف وژنو په اړه په ملي او نړیواله کچه اندیښنو ته اشاره کړې ده. لیکلي چې په افغانستان کې ورستیو هدف وژنو نه یوازې د سولې بهیر تر نیوکو لاندې راوستي، بلکې د رسنیو، مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالینو او دغه راز د ملت سرسړیو فعالیتونه او د کار ساحه هم تنګه کړه ده. وړاندې د اروپای ټولنې او امریکا د استازو ورستي څرګندونې راخستل سوي چې د افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړه. ورسپانې ټینګار کړی چې تر کومه نړیواله ټولنه له خپل عمده فشار کار وانخلي او د ترهګرۍ او اورپکۍ د ځالو له منځه وړلو او تمویل سرچینې بندولو ته په جدي توګه مخه نه کړي، نو ویره ده چې دغه حالت به سیمه او نړۍ هم وګواښي. او په دې برخه کې یو سیمایز موضوع هم لرو، هغه دا چې د ایران حکومت د هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځندولای چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیم د پخولو چارې پیل شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې هیلمند دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر تاک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هواري سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماټیکو هڅو په زیان بلالیدی. نور تفصیل نوریاس نوری راکوی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی، ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانې ډیپلوماټیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یو مرکه کې ویلي چې دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر 28مه ویلي چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوی قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبې دوه وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې چې د شورا هم هغه سم دستي تایید کړ. د استول شوی مقرره لمخې به د ایران د اټومي انرژي اداره چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په دوه میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالی چارو په اړه یو راپورټ چمتو کوي. د ایران پارلمان چې تونلاري پر نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور لمخې په دغه مقرره کې ویل شوی چې د بودیجی او لازمو تخنیکی وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سولیزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 44 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو پورې دوام لري. د دې خبرونه په پاته برخه کې د ژمنې سره سم د ازادي رادیو فرهنګي مجلې اوریدو ته بلنه درکوم. د خبرونه زما همکار محبوب شاه محبوب چمتو کړی ده.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې دی وی بلی غنې په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د لونګي د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دیني لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې له آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو د پولیسي ناول ده. به ما وغوښتل چې ترازه
په فنکار برخه کې له ډولکی وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاسر ته کښنه یو بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څوک سره پروسم زده تا
په زر پانه کې به لند کیسه رنزور احساس واوري.
ما شو می چې به هر د سړی غږ واوري د رمنډه کړه تر څو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودریده
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړم.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخه مانځي نو پوره خوند ترې اخستې شي. په خو به خلکو په دیش په لغ خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندري شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعره به کول او په ګډه به ملمستیاوي کول. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانځون کول دودونو څخه و او دا شپه د هغوی له خوا په خورا پرتمینه توګن منځل کیده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې مانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندري ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی یې بیلابیل عملونه یادوي.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده د خپلو کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیرې خلکو د ژمي سړیا وجدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکلچي به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندرې، سیمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلنا چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله. پرځکه الا دی کنه دی، سر مې ببر دی، ملنګ یوه ټینګه دوه راکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څکه غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پراتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو، یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو پر اتاک سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده. ورو ورو دغه شاته کیږي، دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه وشتمنه برخه موږ تر شا پرېدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغېزې د دې سبب سوی دی چې د ډېری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار دی یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پختونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړی د پښتنو قامی نخه ده او دا نخه باید په ډیر درنک سره وساتل شي.
زمونږ د قامی نخه ده او قامی نخه ګرځولې شي ده، دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړی کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړی د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوی خو دستار پختنی ارزښت لري، لبل خو لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو و سلام لونګی پر سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګی وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګی به پر سر کول او په ټول ملتونو کې لونګی شته، خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زیبیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي،
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نریلي کې دي او زرینې دي، ډیزاین ولای دي. دا د شار خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، لا ډیزاین ولای، ساده ډیزاین ولای، دا خلک یې تړي. او د اطراف خلک چې دي هغه ساده لونګی تړي، او دا چې نکی پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي. ځوانان هم تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانان هم تړي، سپینځي هم تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمند او ارغنده او داشا
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهوري هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري؟ څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاس کې لونګۍ وانه خلم ده، ښا میاس کې به یو پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه خلم. 15000 شپږ افغانۍ په ورنه کوم غټړم نه.
نمونه را تخستای سي؟
نمونه اختصم یو دغه مثال ورکمنی هندي لونګۍ تر په پکول کې بیا باجو کې چرانی پکول فرمایشه جوړو، نو دا شای زه استعمالم، دا وجری پړګې نه دي دام
ام دا اوس وکړ کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یار تقریبا درو خو نس میله یو شل دانې خو بي
شل دانې لونګۍ بیا څنګه داسې کې مين چې خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي د ورلو دوبي دغه جوړ کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه درته سختي کا؟
نه ډیر اسانه یم، خو دا رواج او رسم دغه موږ بدې لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دی باجه وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخم کالی تاغوندی؟ آیا امرنګ دی لونګی دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سو ده کوم خوند راګل ما غوسره مند. مثال باجه ورکې واسطه دی امرنګ خو خسي بس یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سو ما غوندو کوم رنګ خو خس جامع ما غره کوم خو خس مثال دا رنګ پر کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خې خې مسله چې البته دی خو خې بیا لونګی ورکې تاسو کې دا مسله څنګه
مګیم داسته بازی وقتی زی اوس وادی مثال خپلوان او چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر یا سوق ورسی هغه ته بیا موږ د درونګي شور کی دا ډیر پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار ونه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپوري ملانډي وهي.
چپ نر باندې ویلکا، ها
هر کدو چگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کدو چگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر منن ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسردا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه. او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلوده، ډېر فکر مې پ کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي و، خو تاریخي ناولونه مو نه درلودل، ساینس فکشن ناولونه مو نه درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مو نه درلودل، دا کمبود و. نو چون زما لومړنی ناول چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا پولیسي ناول دی. بیا ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه و چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د وروستی ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نو یاسه که څنګه دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې دی ودا سي پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوس هم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګیزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې د ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی چې زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه یې کولی چې زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په هکله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډېر خوند راکړه او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دی که څام په نور برخو کې به لیک کړی وي هغه مغواړي چې تاریخي ناول ولیکي پولیسي ناول ولیکي نو خامخا د لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې د کار کړی د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري و نابغه دا نه ده چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري تخصص ولري نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري ځینې په ټولنیزو مسایلو کې ځینې په پولیسي کې ځینې په تاریخي کې خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري لکه ما تاریخي پولیسي ساينس فیکشن مینې ټولنیز بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکي یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي هغه برخه کې چې دی غواړي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار داد چې ډیر زیات تحقیق وکي او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړی ناول ولیکي دا فوکس باید ډیر پکې مراد شي ځکه چې تاریخ یو بهر دی یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر دی اقتصادي سیاسي ټولنیز ډیره پراخه برخه لري نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول دا به زویم چې بریالیتوب وي ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري بیا مغه برخه باندې تکرار کوي
لږه چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ به توپیر وشي که زه یو تاریخي ناول لیکم کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلای چې زه سم ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم نو چې ما ناول تر واړه و نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې د څه دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی د افسانو هم پکې ځای شته دی د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی هنر ته پکې ځای شته دی صحیح په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده نو زه هم دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري نو دلته حقیقت یې رښوی دي ځکه چې سلويخ کاله جنگونو په منګا کانی وکولې چې اوس منګه لکه افغانستان چې او تخیلي هوادي خلکو د څه ښکاری ځکه کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم نو هغه کې چې کله یو خطرناک سیمه معرفي کیږي نو د لیکوال او د فلم جوړونکي د افغانستان نوم ورته ورکړي نو افغانستان کې اړتیا شته دی ولې نشته دی خدای دې چې دغه کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې دا کی بل دا دی چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري کومنګ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب ته قتل موضوع چې ډیر جدي او سو ارخیزه موضوع وا چې زینو تخه زینو تعتل او زینو تخاین و هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کول لکه تفریحي لکه تنزی لکه کومیدی لکه د وخت تیرې دوله لپاره یو کتاب لولي نو لکه یو داسې یو موضوع ته ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې خو په مینس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده
هم بل هغه موضوع خبر شي هم به تفریح وشي
هم بل موضوع نه خبر شي هم به تفریح وشي هم به خلک ولول
د روسي پښتون په توګه لدی ورسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې د تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري.
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیوانه ولسمشر دی هغه په اروحات داود خان باندې زلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی د کاپی رایټ مسله ده. ما 2000 وطم کې ولسمشر ما وژلی ولیکل، هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب وروستی ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خیوي او د نټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغوی د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې په زړه پوري. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشر زه ورته دوام ورکوم او زه به خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازې پولیسی ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
زه ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري دی چې څه ژغه په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر وژغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا وا د صدا خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کو.
څوري وخت کې چې ډوره کوې؟
15 کاله کې.
15 کاله کې چې څوري وخت تاسو د کوډه
یار یو کال کې زده
ډوره کې ولې زده کوډه د پر تاسو د کوچی ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شو کو ورسره
یار ډیر شو کو ورسره او ډیر شو کو ورسره ډوره
سره هغه شوک چې دا ول ورسره وست ما شوک تر
او وست ما شوک سره ډیر سوي کم سوي نه ده
ولې ډیر سوي
خو ما د سره مين نه
ده دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دو درې سندر دي پکې زده وي د سي دو درې ترزنه یا دو درې هغه لا یوري د موسیقي چورته واغه د پکې زده وست ډیر زکړي کڅو
او وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه وي بوول دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څوک شوک سره پر وسم زده تا
ته تی اوس یاري بل ډول وټه کوچ څو ډول خوند کوي مثلا تا ور وو اوس یې بیا بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دواړه غوولیس
دواړه ژغولیس له کوم سندرغاړو سره له څو ډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواړه
د سې مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر له محمد ګل او ابيب توغ سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره بخې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره بخې ډېر
ستړی کوي دنه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت سوې اول به سره کېدم اوس سره عادت
لاسونه دیم نه خوږي
یا اوس نه خوږي مخته خو دې اوس لاسونه نه خوږي
دا اکثره خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خامخه پرسي کې ته مخته دې
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسي چې پرسکا یو څوک رباب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي مخیم جذبه اخلي
دولک زموج هغه بشاید چې دوی زموج لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوید هغه نغمه کوي او راتونی چې هغه زموج هغه ملی سندره ده مطلب لا تړي د یاد است چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلي هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پیښور سره نږدې د نوخار په ډاګبي سوت سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه په پیښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې د به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پیښور رادیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي مینې ورکړي بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسید چې چای پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډیر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه
ಪಡಲೇಯಮ್ಮ ಸಾಸ್ತ್ರ ಪಡಲೇಯಮ್ಮ. آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورید را منډه کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 شپېته یوازې د 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په دراز سره ځان پسې را بند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې بابۍ ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو بابۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي، کله د بابۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. بابۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه بابۍ، خو بابۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه؟ ببۍ مینې، تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، تراته یوه روپۍ هم مرکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بلانه وه تېره شوې، لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دېخوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې اغلی شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوي درد نوي زخمي زخمي کې سره اورم، زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فراوړم. د نوي درد نوي زخمي زخمي کې سره اورم، زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فراوړم. د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورکښو غمې، که خرڅوي نه نو تاته تو فراوړم. تمې پرې دې د وخت څنګهل کې د بلاو مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډی وراوړم. نه زگی لکړم نه غور زیاده اومه تا ته، نه زگی لکړم نه غور زیاده اومه تا ته، نه جنگ کومه نه دی مختای نه راوړم. خوبونه چرتا دی تیری یاره د زمکی پر مخ، خوبونه چرتا دی تیری یاره د زمکی پر مخ، د تنهایی د شپو کیسې یاره د زمکی پر مخ، د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه، بس په یو حال نه دی تیری یاره د زمکی پر مخ. زید کوم موسمونو خیر ته کینولم، زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم، کرلی اوخ کی میدانی یاره د زمکی پر مخ. زنګل دے زبکی د خپل زړه د رضاګانی اورم، زنګل دے زبکی د خپل زړه د رضاګانی اورم، قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ. نه چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ، نه د چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ، نه چا سره وی آینی یاره د زمکی پر مخ. زړونه وڅ نو هګيري یا ماتم، زړونه وڅ نو هګيري یا ماتم، او یا خالی وی خاریه یاره د زمکی پر مخ. نظم لپکی زرغون تایر شمل رڼا، نو زما لپکی زرغون تایر شمل رڼا، نه خوشبو ولی داغه یاره د زمکی پر مخ. خوبونه چرتا دی تیری یاره د زمکی پر مخ، د تنهایی د شپو کیسې یاره د زمکی پر مخ. زنګل دی زپکی د خپل زړه د رضاګانې اورم، قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ. زندگی زندگی غم نه دی زندگی ما ځلا تو کو چھو دے کوئی خوشی قسمت میں یوں چھوڑا ہمیں شیشا بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا سی